سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد و به حکومت این کشور به خاطر اعلام تاریخ این انتخابات 6 روز مهلت داده است. مذاکرات حکومت پاکستان با صندوق جهانی پول دیروز پس از یک هفته بدون نتیجه پایان یافت و امروز حکومت پاکستان افزایش قیمت پترول و دیزل را در این کشور اعلام کرد. آیا پاکستان با بنبست سیاسی و اقتصادی مواجه است؟ سلام شنونده های عزیز، من میرویس رحمانی و همکارم احمدالله ارچیوال میزبان برنامه امشب روک و راست یا اسپین خبری هستیم.
ډیر زیاته مننه رحمانی صاحب، زه هم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه چې رحمانی صاحب ویل، موږ په خپل نننې خبرونه کې په دې موضوع چې په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بنبست څومره ژور دی خبرې کوو. په خبرونه کې را سره دوه قدرمن اشخاص د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف او د سیمې د چارو کارپو محمد شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو ښاغلو میلمانو ته په خیر راغلی وایم، خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کابل او د بلخ په ولایتونو کې په ملکی وګړو تازه بریدونه غندلې دي. نوموړي زیاته کړې ده زه په افغانستان کې په شیاګانو او هزارګانو تازه بریدونه چې لږ تر لږه د 1400 ماشومانو په شمول پکې ډېر ملکی کسان تلف شول سخت غندم. په دې تیر چهارشنبه د مزار شریف په ښار کې د درې پرله پسې چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ملکی وګړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په همدغه ورځ د کابل د ښار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې یو جمعات کې د ماښام د مانځه په مهال چاودنې کې یو شمېر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. د طالبانو د بارني چارو وزارت نن د می په وشتمه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اعلامیه په جواب کې د خځو لپاره د حجاب پر آیت ټینګار کړی دی او زیاته کړی دی چې په افغانانو د مذهبي او کلتوري عقیده سره په مخالفت کې هیڅ شی نه دی تحمل شوی. طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت د بارني چارو وزارت هم د غرض د افغان خزو د حقوقو په حق له امنیت د شورا په اعلامیه کې ذکر شوی اندېخنې له واقعیت لري بوري او د افغانانو د منل شوو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د خزو ماشومانو او اقلیتونو د بشپړو حقوقو د تضمین په برخه کې یو ځل بیا په خپل ژمنو تاکید کړی دی. طالبانو د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. په افغانستان کې مقامات وایي چې طالبانو پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات زیات کړي دي او ګمرکي مالیات هم پی لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه د وزارت ویان احمد ولی حقمل ویلي دي سوداګرو ته د زمینی د برابرولو لپاره د ډبرو د سکرو صادرات زیات شوي دي او په تیرو شپږو میاشتو کې له دې درکه 14 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د تاجکستان پایتخت دوشنبه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان په حق را په دې غونډه کې د هند، روسي، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او د ټول شموله حکومت په اړتیا خبرې کیږي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوفل خبرداري ورکوي چې د افغانستان نه د نړیوالو قواوو د وتلو نه وروسته د امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې دي او دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پیښوي. دوفل دا خبره د دوشنبه په ښار کې د افغانستان په هکله د سیمه ایز امنیتي کانفرنس تر څنګ د ایران د ملي امنیت د سلاکار علي شمخاني سره په کتنه کې کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي دي چې د جون په میاشت کې به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا د وبا واکسین ورکړل شي. دبليو ایچ او پرون په خپل ټوئیټر باندې کې لیکلي دي چې دا کمپین د افغانستان په سلور د شولایتونو کې عملي کیږي او د 13 کلنو نه پورته کسان واکسین کیږي. د طالبانو د حکومت د مهاجرو او بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې ایران په یو هفته کې قریب 40,000 افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د وزارت په خبر پانه کې ویلي دي چې ایران د 1300 د جوزا تر دویمه پوري 0930 افغان مهاجر د خپل خاور نه سلی او افغانستان ته لیږل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې 3 کاله پوره شول، خو په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو سره عدالت او انصاف نه دی شوی. هغه تور لګولی دی چې د پاکستان پوز 3 کاله مخکې د مې د میاشتې په 6 د شمالي وزیرستان د خړ کمر په علاقه کې په احتجاج کوونکو ډزې وکړې، 14 احتجاج کوونکي ووژل او 6 نورې ټپي کړل. منظور پښتون ویلی دی چې د دې پیښې 3 کاله پوره شول، مګر تر اوسه پورې نه د پاکستان په پارلمان کې او نه هم په مطبوعاتو کې په دې پیښې خبرې شوې او نه په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو په حق کې عدالت شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د باندنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په حق له جمهور رئیس جو بایدن د حکومت پالیسی څرګنده کړه. د پرون په واشنگتن کې په خبرو کې ویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باور دی چې چین لا تر اوسه ګواښ پیښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د سرګندونو په حق له سمدستي سندي ویلي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلو بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې د لمن خارګوټي نن د جمعې په ورځ په بشپړ ډول په خپل کنټرول کې راوسته دي. په داسې حال کې چې ماسکاو په 2 هفتو کې دا یو خپل غټ پرمختګ ګڼي، اوکراین دا خبر تایید کړی دی. کرملین نن د جمعې په ورځ وویل چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې د اوکراین د لاسه په ټپه ولاړې دي، ځکه معلومه نه ده چې کیف څه غواړي. او د ناټو په تړون کې د فنلند او سویډن د شمولیت په حق له د انقره د اعتراضونو په سر د دې ملکونو د اساسو ترمنځ په دې هفته کې په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی، مګر دا نه د سرګنده چې کله به نور بحثونه کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
بیا هم ستړي مشي، لکه چې یادونه وکړله د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان ویلي چې هغه له جوړ جاړي کولو پرته په اسلام آباد کې خپل مارش پای ته ورسولو. دی وایي چې د مارش پای ته رسول یې کمزوري نه و، خو اندېښنه دا وه چې د مارچ په پایله کې به خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. عمران خان د جمعې په ورځ په پېښور کې په یوه خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان حکومت ته یې د نویو ټاکنو د اسمبلیانو د ماتولو د تاریخ د اعلان لپاره د 6 ورځو ضربل اجل ټاکلی. عمران خان ویلي چې که د پاکستان حکومت دا کار ونه کړي، ګون به د بشپړ چمتووالي سره یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د خپلو میلیونونو ملاتړو په ملتیا مارش وکړي. بلخوا د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره د سبسایډي د لرې کولو شرط یې خو پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې د دغه ادارې سره پر خبرو بوختو. موږ په خپله نننۍ خبرونه کې په دې موضوع چې په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بنبست څومره ژور دی خبرې کوو. په خبرونه کې راسره دوه قدرمن میلمانه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف او د سیمې د چارو کارپو محمد شفیق همدرد میلمانه دي. بیا هم دواړو میلمانو ته ستړي مشوي.
سلامونه زما سلامونه ومنه
ډاکټر سپتا سومنګ سپلاین کی وي پیکر کوم چې ډاکټر سپ سید عرفان اشرف زما سره میلمان دي او هغه ته به کوم څه خبر
ورسوي. آقای اشرف ته هنوز برقرار نشده. قبل از او که به بس با میهمانای ما آغاز کنیم، آقای ارچیوال قرار بود با خبرنگار ما موسکا صافی در شهر پشاور نیز صحبت کنیم در مورد وضعیت کلی سیاسی و اقتصادی پاکستان. پرودوسر برنامه سحرجان عظیمی تلاش دارند تا تماس ما را برقرار کنند، اما قبل از او سوال داشتم از آقای همدرد. نخست سلام و خوش آمدید به برنامه. عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان و رهبر تحریک انصاف پاکستان به حکومتی کشور ضرب الاجل 6 روزه تعیین کرده که تاریخ انتخابات زود هنگام اعلام کنه. آیا به نظرتون حکومت پاکستان به این خواست عمران خان تمکین خواهد کرد؟
سلام به شما، برچیوال سه، به شنوندگان محترم شما. من فکر میکنم که امور خان که عمران خان تظاهرات راندازی کرد و از طرف
بله صدای شما را داریم، بله بفرمایید.
بله، خب از طرف خیبر پختونخوا که تا حال هم حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در دست عمران خان یا تحریک انصاف است، از اون طرف یک مارچ شروع کرد و از طرفای دیگر از اسلام و از لاهور همچنان دیگر با بنبست مواجه شد، با خشونت مواجه شد. از اون خاطر بالاخره حکومت ملکی شهباز شریف مجبور شد که از ارتش یا اردو کمک بخواهد و اردو از عمران خان خواست که به این تظاهرات خود پایان بدهد و بالاخره عمران خان رفتن و احتجاج خود را و مظاهرات خود را به پایان رسند، بخاطر که خبرهای از این نگاهش که عمران خان را جدی تهدید کرده بود اردوی پاکستان. پس به او اساس گفتن میتانیم که من فکر نمی کنم که در او ضرب الاجل که عمران خان برای حکومت ملکی پاکستان تعیین کرده، شش روز فکر نکنم که در شش روز آینده حکومت ملکی پاکستان تاریخ دقیق انتخابات پاکستان را برگزار کنه، بخاطر که دیروز وزیر مالیه پاکستان گفتن که حکومت ملکی که فعلا به سربراهی شهباز شریف است، اونا باید دوره خود را تکمیل کرده و از اون بعد به انتخابات میرود.
ډیر زیات مننه همدرد صاحب، فکر کوم موږ سره ډاکټر صاحب عرفان اشرف لیکه کړي. ډاکټر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب زما غا غوري
انا وارم بالکل اورم دلته کې 9 بجو دي نو مې کته سو 11 بجې زموږ ټایم خي
خخه بخنه غړم. ډاکټر صاحب پرون عمران خان اسلام آباد ته مارش کړي او داسې فکر کېدلو چې عمران خان به د خپل ملګرو سره یو څو ورځې لپاره په اسلام آباد کې پاتې شي، خو یو ناڅاپه د خپل فیصله تغییر کړ او بیرته په خبر ته راغی. د دې علت څه؟
زما په خپل خیال کې د مارچ بالکل دا کمیټډ او مارچ کوونه او مخکیم ویډیو چې زبو مارچ نه پوسپون کوم، خو په نیمایي کې دا څه خبره راځي چې د تا کالز ریسیو شوی دي او بعد کې څه بیا مختلف جرنالستان دا خبره کوي، اگر چې دا کنفرم شوی نه ده چې دا کالز د هغه خلکو د اړخ نه وو چې کوم پاکستان کې ټول نظام د ریاست چلی، یعنی مطلب دا ده چې د فوج د اړخ نه. اوس دا خبره څوره پرې محکمی ده، د دې موږ ته پته نشته، خو یقینا عمران خان کا پاکستان کې د چا خبره منی یا د چا اشاره ته سوچ کوي یا هغه باندې عمل کوي، یقینا هغه د پاکستان فوج ده. نو کوي امید ده دا صدا د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت دا رخنا کې دي چې صدا څه مانس کې څه خبرې اترې روانې دي، کوم بنیاد باندې عمران خان فی الحال 15 ورځې دی لپاره د خپل لانګ مارچ ملټری کړو.
ښه ډاکټر صاحب، بل پوښتنه دا ده چې دا وخت د پاکستان په موجود حکومت باندې ډیر زیات فشار دی، یو طرف د عمران خان فشار دی او د بل طرف هلته نرخونه هم پورته تللی چې وروسته بیا په دغه نرخونه او په دې موضوعاتو باندې خبرې کوو، خو دا یو قسم په حکومت باندې فشار دی. فکر کوئ چې د پاکستان حکومت به دغه فشار ته تسلیم شي؟
تسلیم کیدل مجبوری ده دی، وجه دا ده چې په دغه وخت پاکستان څه کم حالت تا هغه مخکې هم خراب و، خو دا خو اوس ډیر زیات خراب ته ولې آی ایم ایف په هیڅ صورت باندې فی الحال پاکستان ته فرنچی هغه پیسې نه ورکوي چې کم باندې د پاکستان معیشت روان ده. بالفرض آی ایم ایف پاکستان ته د سبسیډیز په مت کې وایي چې تاسو به سبسیډیز خلکو ته نه ورکوي، ګوره د پټرولو قیمتونه وختلو همدکه شان څه کوم ده. آی ایم ایف که تاسو ګوري د اوس د پاکستان د نیوکلیر پروګرام په حواله باندې هم تازه رپورټس روان دي.
ډاکټر صاحب
خپل غنم
ډاکټر صاحب دغه دایمه فوډي موضوعات ته روش ترازو، خو هدف دا دی چې فکر کوي چې پاکستان حکومت باندې دغه سیاسي فشارونه او دا نور دي ته به تسلیم شي او کنه.
زما په خپل خیال کې تسلیمیدن خو مختلف شکلونه دي. تسلیمیدن خو یو دا هم دا د آی ایم ایف یا د داسې ادارو څخه دی هغه شرایط ومني. تسلیمیدن دا هم کېدای شي چې ملک نوې انتخابات پیل کی بالفرض کا موجوده د شباب شریف حکومت ته د آی ایم ایف نام څخه مدد نه ملويږي او د ملټری اړخ نام د دې څخه کومک نه کیږي. بل طرف نه عمران خان هم فشار اچي پاکستان حکومت بنه نو بیا به دې تسلیمیږي او بیا به انتخابات هم کیږي. نو پاکستان په دوه وخت داسې کړکې چن حالتو کې دا پته نه لګي چې دا په کم اړخ ځي په دا حواله باندې. یو طرف ته د آی ایم ایف طرف نه فشار دا بل طرف نه د شهباز شریف حکومت ته د ملټری اسټابلیشمنت مرسته پکار دا ملټری اسټابلیشمنت باندې د عمران خان طرف نه فشار دا د الیکشن ډیسایډ کا. نو دا ټول داسې ګومو ګو صورت حال دي چې هغه کې هیڅ هم کیدای شي په 70 ورځو دوره زو کې.
ښه ډیر مننه ډاکټر.
آقای همدرد، با توجه به اظهارات آقای اشرف که گفتن حکومت کنونی پاکستان به رهبری شهباز شریف از چندین جهت تحت فشار است، به نظر شما بحران سیاسی جاری در پاکستان تا چی حد جدی است؟ ما میفهمیم که حکومت کنونی متشکل از یک ائتلاف نامتجانس از احزاب مختلف سیاسی است. آیا این حکومت عمر خود پوره خواهد کرد که اکتبر سال آینده میلادی است؟
ما فکر میکنم که اونم را هم که مهمان برنامه شما عرض کرد بالکل پاکستان در یک وضعیت درست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیست. پس به او اساس گفتن میتونیم که هر اتفاق در پاکستان افتادن میتونه و حکومت ها از هم پاشیدن میتونن، لیکن هدف عمده ارتش پاکستان در گذشته این بوده که هیچ حکومت ملکی در پاکستان دوره خود را به پایان نرساند. و من فکر میکنم که اردوی پاکستان به او هدف رسیده و من فکر میکنم که داریم؟
بله، صدای شما هست.
خب دیگه من فکر نمیکنم که اینا کدام مشکلی به حکومت فعلی از لحاظ سیاسی ایجاد کنن اردوی پاکستان، لیکن از لحاظ سیاسی شما گفتن که ترکیب غیر متجانس است. بله است، لیکن این احزاب که در حکومت فعلی با خود ائتلاف کردن بین خود کدام مشکلی ندارن، خاطر که اینا تقریبا در 4 سال گذشته از طرف اردوی پاکستان و از طرف حکومت قبلی عمران خان خیلی اینا زیر فشار بودن و اینا ضرورت بایی دارن که برای انتخابات آینده باید اینا در حکومت باشن و باید منسجم باشن. پس من فکر نمی کنم که اختلاف بین سیاسیون و ائتلاف فعلی حکومت پاکستان به وجود بیاید، لیکن از لحاظ اقتصادی من فکر می کنم که پاکستان دامنگیر مشکلات خیلی بزرگی است. همون رقم که مهمان شما عرض کرد و یا شما در بخش دیگه سر این موضوع صحبت میکنین، آی ایم ایف اونمو توقعی که از حکومت پاکستان داشتن اینا را برآوردن نکردن. مسائل منطقه‌ای پاکستان از لحاظ اقتصادی زیادتر شده و فکر میکنم که از لحاظ اقتصادی حکومت پاکستان با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، لیکن از لحاظ سیاسی به خاطر که این حکومت را و حکومت های گذشته را هم اردوی پاکستان به وجود آورده بودن و امور هم که در چند روز گذشته دیدیم که اردوی پاکستان پشت سر حکومت فعلی است، دیگه من فکر نمی کنم که از لحاظ سیاسی برای حکومت فعلی کدام خطری باشه.
آقای هم در دمی قسمت یک سوال پیدا میشه، قسمی که گزارش های زیادی وجود داره که اردوی مقتدر پاکستان در سیاست گذاری های داخلی و خارجی حرف اول میزنه و بسیاری حکومات روی کار میاره یا برکنار میکنه. به نظر شما چی باعث شد که حکومت عمران خان که همواره ادعا میشد که از حمایت قاطع اردوی پاکستان برخوردار بود، یک شبه از حکومت دلخواه اردوی پاکستان یعنی همو جایگاه خود از دست بده و احزاب مخالف که به گفته شما و به گفته بسیاری ناظران در طول 4 سال در کشمکش با اردوی پاکستان بودن، یک شبه طرف دلخواه اردوی پاکستان قرار بگیرن؟ چی سازش در کار است؟ کدام شرایط اردو را عمران خان برآورده نکرد که از چشم اردو افتاد و کدام شرایط احزاب مخالف برآورده کرده که اکنون اردوی پاکستان تلاش داره که حداقل تا برگزاری انتخابات، تا برگزاری تاریخ رسمی انتخابات در قدرت بمانه ای احزاب؟
خب پاسخی سوالتان خیلی پیچیده و دراز است، لیکن کوتاه برتان عرض کنم که عوامل مختلفی بوده که بالاخره اردوی پاکستان دست از حمایت حکومت عمران خان گرفت. هدف اولی است که اردوی پاکستان هیچ وقت نخواسته و هیچ وقت هم اگری پالیسی اینا باشه که در وقت جنرال ضیاءالحق اینا ترسیم کردن برای مسائل داخلی و منطقه و جهان که تا امروز تغییر نکرده، به او اساس هیچ حکومتی در پاکستان در طول تاریخ که پاکستان تقریبا 75 سال است که به وجود آمده، هیچ صدر اعظمی تا حال مدت حکومت خود را به پایان نرساندند. و هدف اردو در این زمینه ای است که اینا نمیخواهند که یک سیاستمدار مقتدر، یک حزب مقتدر در پاکستان رونما شود که باز اینا را به چالش بکشه. شما در جریان هستیم که در سالهای 70 میلادی ذوالفقار علی بوتو که یک سیاستمدار خیلی قوی در منطقه بودند، اینا را چطور اینا غافلگیر کردن و بالاخره به اعدام کشاندند. و ذوالفقار علی بوتو کسی بودن که خود ارتش پاکستان اینا را آورده بودن، لیکن زمانی که فهمید ورای خود را از ارتش جدا کرد، ما دیدیم که با مشکلات خیلی جدی و بالاخره با مرگ ذوالفقار علی بوتو مواجه شد. همچنان نواز شریف، بنظیر بوتو و عمران خان. پس به او اساس اول هدف اردوی پاکستان ای است که در پاکستان هیچ حزب مقتدر و هیچ شخصیت مقتدر باید رونما نشود که پالیسی ها و استراتژی و پلان های اینا را به خطر مواجه کنند. مسئله دوم، خب زمانی که یک حکومت اینا به وجود میارن، اینا را تقویه میکنن، بعضی توقعات از حکومت ملکی اینا داشته میباشن که عمران خان از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی و مسائل برآوردن نکرد، یعنی نتانست که با IMF دیل کنه، نتانست که مسائل اقتصادی پاکستان را خوب صحیح اینا مدیریت کنن. دیگه این مسئله دومش است. مسئله سومی است که اینا یک رول برشان داده بودن، اینا را به 2018 عمران خان را که به قدرت رسانده بودن، فیض حمید بودن که وقت رئیس استخبارات پاکستان بوده و امروز رئیس خلوردوی پیشاور یا خیبر پشتونخوا است، اینا را به وجود آوردن، خیلی تلاش ها کردن که خب تغییر در افغانستان و در حکومت و در نظام افغانستان به وجود بیارن و از او یک توقع خاصی ارتش پاکستان داشتن و این پروژه را به عمران خان و فیض حمید واگذار کرده بودن ارتش پاکستان که اینا خب این پروژه را تا یک حدی با موفقیت خود رساندن، لیکن بعد از او توقعی که می رفت که باید تا یک حدی مثلا در مورد تی تی پی، در مورد مثلا بلوچ ها، در مورد بعضی مسائل دیگه که اینا مثلا حکومت یا رژیم کنونی طالبان را زیر فشار گرفته باشن، اینا به او سطح خب فشارشان اثر نکردن. پس به او اساس هم ارتش پاکستان تصمیم گرفتن که اینا را از جایگاه خود دور کنن. و مسئله سوم ای است که عمران خان که به قدرت رسید، از او به بعد یک لحن خیلی بدی و توهین‌آمیزی مقابل رقبای سیاسی خود داشتن و چند روز قبل شما شاهد هستن که در مورد دختر نواز شریف، مریم نواز، خیلی یک جمله بدی را گفت. پس به او اساس هم مردم پاکستان و سیاست‌مدارای پاکستان و در مجموع استبلیشمنت که ما میگیم از او ناراض بوده، بخاطر که زمانی که در حکومت هم بوده لحنشه و کردارشه به اپوزیسیون و به رهبر حزب اختلاف میمان. پس به او خاطر هم مسائل متعددی بوده که و دیگه مسئله خیلی مهم که بوده او مسئله کشمیر بوده. زمانی که به قدرت میرسه یک سال بعدش در 2019 خودمختاری کشمیر هندوستان خب میگیره و کشمیر ضم میکنه به هندوستان، که بعد از اون عمران خان نتونسته که در سطح بین الملل، در سطح بین الملل، در ایالات متحده امریکا و در کشورهای اروپایی برای خود یک لابی و برای کشمیر یک لابی بکنن و در او کامیاب شون و در او هم در موضوع کشمیر هم ناکام ماندن. پس موضوعات متعددی دیگه هم هستن که عمران خان نتونست توقعات ارتش و مردم پاکستان را برآورده کنم. بالاخره حمایت ارتش از دستم.
مننه همدرد صاحب. دکتر صاحب اشرف، تاسو ویل چې حکومت د فشار لاندې دی، د پاکستان تیر حکومت د پاکستان د ټاکنو په سیستم کې، د انتخاباتو په سیستم کې ځینې ریفورمونه راوستي و داسې فکر کیږي چې دا اوسنی حکومت غواړي چې دغه ریفورمز بیرته لغوه کړي او نور ریفورمز رامنځته کړي. ستاسو له نظره امکان لري په تخنیکي لحاظ که دا اوسنی حکومت دا پریکړه وکړي چې له اکتوبر مخکې انتخابات وکړي، امکان لري چې دغه ډول انتخابات ترسره شي؟
د انتخابات سره پر صورت حال دا د موجوده حکومت په مرزي نه زیات دا د پاکستان ملټري اسټابلیشمنت مرزي چلیږي. په دوه وخت باندې یو امید یا داسې خطر شته دا چې د انتخابات اعلان وشي، او هغه کې بنیادی وجه دا ده چې کیو طرف ته عمران خان مسلسل دا په اسلام آباد باندې الغار جاری ساتي، لکه څنګه هغه ویلي دي چې په شپږ ورځو پس به هغه بیا څه کوم دا یو تکل کوي. که دا چرې دا الغار رواني او فشار اچوي نو او ملټري اسټابلیشمنت باندې دوره فشار واچوي چې هغه بیا مجبور شي او شهبا شریف ته ووایي چې الیکشن اناؤنس کا یا انتخابات وټاکه، نو بیا خدا جواز جوړیږي بیا بو موجوده حکومت کوم دا غا فشار لاندې انتخابات پارلیمان د لاندې اناؤنس کی. خو اوس پورې دا ټوله کیسه مجمله کړه د مډوله زکه دا چې یو طرف ته اوس هم د ملټری اسټابلیشمنت دا امید ده، مطلب عمران خان بو دا غا فشار لاندې د ملټری اسټابلیشمنت خبرې ومني، بل طرف ته کوم سیاسي قیادت تاغي ته هم پته ده کوي ځل عمران خان بیا راغلو اقتدار کې، ولې چې د عمران خان اوس هم دوره لږ ډیر زور شته که انتخابات زر کیږي، نو دا یو امید ده چې عمران خان دوره فشار راوستي چې هغه بیا یو ځل الیکشن ګټي، نو بیا د موجوده کوم سیاسي پارلیمان یا نظام دا یا پارټیان دي دا هغه فیوچر د پر هغه مستقبل لپاره عمران خان یو ډیر غټه خطره ده. نو یو دا داسې صورتحال ده چې په دکې کې دی هم شي چې الیکشن وشي، خدا د عمران خان په پارټۍ باندې دارو مدار ده تا سوره فشار اچي. خو بیا که الیکشن وشولو نو بیا به زکوم دا عمران خان که اقتدار کې راځي نو بیا به پاکستان هغه شانتي نه وي، ولې چې بیا به د موجوده سیاسي پارټیانې دي د دوی هم فیوچر زکوم دا هغه به په خطر کې.
ډاکټر صاحب، د عمران خان خو ویلی دی چې دوی مارش کوي که چېرته حکومت د مطالبه یا غوښتنه ونه مني، نور هغه څه دي چې عمران خان کولی شي چې خپل مطالبه یا غوښتنه په حکومت ومني؟
عمران خان کوم دا په خپل باندې کزورور وی کنه دی، زموږ دا خدشه ده چې عمران خان ته د فوج د دننه څنګه کومک او امداد روان ده، هغه څوک ورکوي ورته هغه باندې ډېر خبرې کیدی شي، خو دا مسله د اسټابلیشمنت د دننه عمران خان ته د مدد په صورت کې مخ ته راځي. خو کدا یقینا دا کا عمران خان چرې یو ځل بیا په اقتدار کې راځي نو بیا به حکومت دا د پاکستان د هایبرید نظام څوک وي، مخکې لکه څنګه د فوج کومک یا د فوج رول زیات او هایبرید نظام کې دا پیرا عمران خان حکومت دا هغه به فوج ته پله خطر جوړیږي، ملټری اسټابلیشمنت ته به خطر جوړیږي. عمران خان په دوه وخت پورا سٹیټ ته خطر په دې حواله جوړ شوی دا چې هغه خبره چې کوم د پاکستان اسټابلیشمنت عمران خان باندې منووي، عمران خان هغه ته نه وایي، عمران خان هغه ته نیخ په نیغه ورزي په هغه باندې، څوک هم د عمران خان مدد اسټابلیشمنت نه کوي هغه یو بیل خبره ده. خو عمران خان په شاکی دی نه، نو کچرې د عمران خان وده مومي دا هغه خبره بره مومي، نو یقینا خبره ده چې بیا به اسټابلیشمنت پشاکیږي او دا به پاکستان تاریخ کې پیل ځل وي چې اسټابلیشمنت سیاسي ګوند پشاشي او سیاسي ګوند بره عمومي په اسټابلیشمنت، نو زه دا غنم چې بیا به دا سیاسي اسټابلیشمنت یا ملټری اسټابلیشمنت دا به داسې نه پاتې کیږي، د سټیټ نظام به هم سره بدلیږي.
آقای همدرد، مهمان برنامه جناب سید عرفان اشرف در مورد جایگاه عمران خان در صحنه سیاسی پاکستان اشاره کردند. به نظرتان اگر انتخابات زود هنگام اعلام شود آیا عمران خان با در نظر داشت جایگاهی که فعلا داره، ما میبینیم که توانسته در بسیاری شهرهای بزرگ پاکستان حامیان زیاد خود را گرده هم جمع کنه، آیا جایگاه عمران خان در مقایسه با جایگاه احزاب مخالف، به ویژه دو حزب عمده پاکستان، حزب مردم و همچنان حزب مسلم لیگ، قوی است؟ آیا در انتخابات زود هنگام امکان برنده شدنش وجود داره؟
به هیچ صورت. تاریخ پاکستان و حکومت‌های ملکی پاکستان که از طریق انتخابات به قدرت رسیدن ایران نشان می‌دهد که به هیچ وقت و هیچ حکومتی بدون حمایت اردوی پاکستان به قدرت نرسیدن. شما در جریان هستین و در اصول انتخابات پاکستانی است که در هر مرکزی که مردم برای دهی می آیند، تقریبا در داخل دو نفر از ارتش و در بیرون دو نفر از ارتش، حتی در صندوق ها، در نزدیک صندوق ها یک نفر مامور هستند، با کلاشینکوف فشار هستند و کل انتخابات را اینا مدیریت می کنند. پس به او اساس هیچ کسی در پاکستان تا حالی که حمایت ارتش پاکستان هم داشته به قدرت نرسیده. پس انتخابات پاکستان یک درامه است، یک خوب بازی دادن مردم هستند، بازی دادن جامعه جهانی هستند و من فکر میکنم که سیاسیون پاکستان هم به این پای بردن که هیچ وقت هم انتخابات آزاد و مستقل در پاکستان صورت نگرفته و هر کسی که در پاکستان به قدرت رسیده از طریق خب انتخابات جعلی که تقریبا تا حالی صورت گرفته و یک معامله پشت سری اینا به قدرت رسیدن. من فکر نمی کنم که عمران خان اگر هر چی حمایت مردم هم داشته باشه، که اگر حمایت ارتش نداشته باشه، حمایت اردو استبلیشمنت نداشته، به هیچ وقت اینا با قدرت نمیرسند.
ممنون، سپاس آقای همدرد. شنونده های عزیز با ما باشید تا چند لحظه دیگر. خبرهای در این نشر می شود. بحث خود دوباره با آقای سید عرفان اشرف ادامه می دهیم. آقای شفیق همدرد در نیمه دوم برنامه با ما نخواهد بود.
دکتر صاحب اشرف، تاسو موږ سه اوسې گئی زمون خبرونه دي، خبرونه چې ختم شو نو تاسو ته بیرته راګرځو. ډیره مننه.
با عرض سلام، طالبان روز جمعه درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو محدودیت‌های سنگین اعمال شده بر زنان افغان را رد کرد و نگرانی‌های آنها را به اساس خواند. شورای امنیت ملل متحد روز سه شنبه 23 می در اعلامیه‌ای با اتفاق آرا از طالبان خواست تا پالیسی‌های محدود کننده حقوق بشر و آزادی‌ها برای زنان افغان را فوراً برعکس کند. وزارت خارجه افغانستان گفت که دولت نگرانی‌های شورای امنیت را به اساس می‌داند و بر تعهد خود به حقوق زنان افغان تاکید می‌کند. این وزارت در بیانیه‌ای گفته است از آنجایی که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، حکومت افغانستان رعایت حجاب اسلامی را مطابق با شیونات مذهبی و فرهنگی جامعه می‌داند. صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید امسال 1.1 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر اتلاف یا هدر رفتن شدید قرار دارند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
هدر رفتن شدید زمانی است که فرد یا بخشی از بدن به تدریج ضعیفتر و لاغرتر شود و در نتیجه سیستم معافیتی بدن ضعیف می شود که قابل مشاهده ترین و تهدید کننده ترین شکل سوء تغذیه در اطفال است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که از آغاز ماه جنوری سال جاری 360 کودک به دلیل سوء تغذیه در افغانستان جان خود را از دست دادند. از جانب هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که بیش از نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه در توییت باری دیگر از بحران اقتصادی و گرسنگی فزاینده در افغانستان یادآوری کرده است. به گفته UNHCR از هر دو نفر در افغانستان یک نفر برای پیدا کردن حتی یک وعده غذا سرگردان است. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا یا WFP قبلا گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یکی از مقامات ارشد ترکیه روز جمعه گفت که یکی از اعضای اصلی گروه دولت اسلامی در ترکیه دستگیر شده است و از تایید اینکه این شخص رهبر این گروه تروریستی بوده خودداری کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که ترکیه هنوز اطلاعات روشن ندارد که مظنون ابو حسن الهاشمی القراشی رهبر داعش است یا خیر. ابو حسن در ماه مارچ کمی بیش از یک ماه پس از آن که سلف وای ابو ابراهیم الهاشمی القراشی خود را در جریان یورش نیروهای آمریکایی به خانه وی در ادلب سوریه منفجر کرد به عنوان رهبر گروه دولت اسلامی معرفی شد. با آخرین تحولات در جنگ اوکراین اخبار را ادامه می دیم. در حالی که درگیری های شدید در شمال و شرق شهر خارکف جریان دارد، مقامات در دومین شهر بزرگ اوکراین گفتند که در اثر گلوله باران روسیه حداقل 7 غیر نظامی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شده است. شاهدان در خارکیف همچنین از شنیدن صدای انفجارهای مکرر خبر دادند که به نظر می رسید نیروهای روسی در تلاش برای تقویت مواضع شمال شهر بودند. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که با مسدود کردن حمل و نقل غلات از بنادر اوکراین تلاش می کند جهان را گروگان گیرد. یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده نیز به همان اندازه صریح بود و به خبرنگاران گفت که روسیه غذا را به سلاح تبدیل می کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این بخش دیگری از یک روش وحشیانه برای پیگرد قانونی یک جنگ کاملا غیر قابل تحریک است. مقامات وزارت دفاع آمریکا تخمین می زنند که در حال حاضر حدود 22 میلیون تن غله در بنادر اوکراین آماده حمل و نقل است، اما به دلیل محاصره روسیه مسدود شده است. روسیه و اوکراین به تنهایی 30% از عرضه جهانی گندم را تولید می کنند و کشتی های حامل غلات نمی توانند بنادر اوکراین را ترک کنند.
و یکی از مقامات ارشد سازمان جهانی صحت روز جمعه گفت که اولویت جلوگیری از شیوع چیچک میمون در کشورهای غیر اندمیک باید باشد و این امر با اقدام سریع قابل دستیابی است. کشورهای غیر اندمیک به ساعت می گویند که معمولا یک مرض در آن بومی نشده باشد. چیچک میمون به طور معمول یک عفونت ویروسی خفیف در کشورهای آفریقایی است، اما گسترش آن به کشورهای دیگر مانند اروپا و ایالات متحده نگرانی های را ایجاد کرده است. تا کنون بیش از 200 کشور موجودیت این نوع چیچک را تایید کردند. مقامات سازمان جهانی صحت گفتند که در حال حاضر نیاز به واکسیناسیون وسیع ندارد، اما واکسیناسیون هدفمند در صورت امکان برای تماس نزدیک افراد آلوده وجود دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
بی هم ستړی مشی ډاکټر سپتا ستبر شو، اگر چې تاسو ته یو څه اشاره وکړ له خو بیا هم د دې لپاره چې روخانه شي، دا وخت د پاکستان او د پاکستان د پاوز او د نورو ادارو د استابلیشمنت موقف څه دی؟ د عمران خان ملګرتیا کوي او که د موجوده حکومت دوام غواړي؟
زما په خپل خیال کې د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت کوم دا د هغه عمران خان باندې باور هغه څه نشته لکه مخکې څنګه وو. عمران خان په اقتدار کې راوستنه کې هم ملټری اسټابلیشمنت ډېر بنیادی رول او هغه مقصد بنیادی دا و نه صرف د پاکستان اسټابلیشمنت کوم پالیسیانې د پاکستان نه بهر دي لکه افغانستان طرف ته دي یا د هند طرف ته دي، په هغه کې پاکستان اسټابلیشمنت یا ملټری اسټابلیشمنت د سیاسي خلکو مداخلت نه غواړي. نو عمران خان په هغه معیار باندې پوره و. عمران خان د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت هیڅ کار کې کار نه لري، هغه د فارن پالیسی یا د هند اړخ نه یا د افغانستان د اړخ ته د ملټری رول دی. دویمه خبره دا ده چې مسله وه د پاکستان کې جبري گم شده خلق کوندی یو اندازې مطابق شته ګونه لسو زرو پر خلق جبری گم شده دی په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې نو په ملټری استابلیشمنت کلم نغوړی ته سیاسي مداخلت په دوه چارو کې وشي یا سیاسي فشار د پارلیمان داړخنا په جی ایچ کیو باندې یا ملټری باندې راشي نو عمران خان په دې کې هم تیار وو مسله څه کوم د عمران خان سره ملټری استابلیشمنت راغلی دا آغا په د ای ایس ای په چیف باندې واکه تاسو ته یاد دي نو آغا د فوج د دننه مداخلت باندې وات عمران خان د فوج د دننه ترانسفرز او پوسټینګز یعنی د افسرانو تبادلو او مطلب نن اچاره د فوج د نن اچارو کې عمران خان ګوتې وین شروع کړلې نو مسله په دې سره اغلاله دغه د خلکو ستونزو سره مسله نشته دا د دننه د فوج او د عمران خان ایشو دا نو عمران خان یو ځل بیا هم کړی اقتدار کې اب خپل حکومت هغه کوم طریقه کار ده هغه هغه نه منی کیږي نه او دا فوج ته پته ده نو ځکه فوج دا نه غوړي چې عمران خان راشي خو مسله یو ځل بیا دا ده چې کوم خلک په فوج کې په بره اقتدار دي لکه چیف اف آرمی سٹاف جنرل باجوا عمران خان سره کا تعلق خراب هم وی دی اخر لاندې جنرالان حکومت دی دا سی ویل شي چې دا غي په عمران خان باور شته وجه دا ده چې کتا سو کتلی سټین عمران خان اقتدار نه بهر وو وصل شو نو ریټایرډ فوجي جنرالان عمران خان سره وایي چې ملاقات وکړو او هغه کې په عمران خان په اعتماد اظهار وکړو نو زه دا وایم چې نن فوج کې هم دا سی ګروپونه دي کاغذ ریټایرډ خلکو په صورت کې دي کاغذ عام فوجیانو په صورت کې دي کاغذ جنرالانو لاندې طبقاته هغه څل څه حواله سره عمران خان سره هم دردی لري ګنې د فوج بره حاکمان دي د فوج بره مین دول دي لکه چیف اف آرمی سٹاف شو دا هغه کله هم دا نه وړي چې عمران خان یو ځل بیا په اقتدار کې راشي
جناب سید عرفان اشرف من هم از شما یک سوال دارم که باز همکارم آقای ارچیوال ترجمه میکنن شما اشاره کردین به مداخله عمران خان در امور اردو گفتین در تغییرات و تبدیلات مقام های ارشد اردو به ویژه فیض محمد رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای مداخله میکرد اگر من اشتباه نکنم دوره ماموریت جنرال فیض حمید به پایان رسیده بود اما عمران خان خواستار تمدید از او شده بود که با مخالفت لوی دریسیز اردوی پاکستان جنرال باجوه روبرو شد و بالاخره جنرال فیض حمید بایس قماندان قول اردوی پشاور گماشته شد دلیل مداخله عمران خان در امور داخلی اردو چی است؟ اگر آدم به تاریخ پاکستان نگاه بندازه قسمی که شما گفتین اکثر سیاسیون پاکستان کوشش میکنن که در امور اردو مداخله نکنن چون اردو یک نهاد بسیار قدرتمند است چرا عمران خان دست به این کار زد؟
دکتر صاحب زماد ملگری پختنه داده چی؟ تاسو په خپل خبرو کې ویل چې عمران خان د جنرال فیض حمید په دغه چې کوم دغه و د وخت اوګدول او د پاوچ سپدی باندې جنجال را پیدا شو د غختل چې دغه وخت اوګد شي یا مثلا هغه چیف افار مستاب شي وایي که تاریخي لحاظ باندې تاسو وګورئ نو د پاکستان سیاسيون په پاوچ کې ډیر زیات ګوتب کې نه وي هغه سرکار نه لري ځکه یو پاوچ ډیر قوي اداره ده ولی عمران خان د پاوچ د داخل په مسایلو کې خاص کر دلته خلکو په مقررولو کې د لاس وهلو اراده درلودله
عمران خان زکم دا کنه هغه روایتي سیاستدان نه ده تاسو کومخ کې په شا وګورئ نو پاکستان کې کم روایتي سیاستدانان دي سیاستمداران دي لکه هغه د پیپلز پارټي په صورت کې دي او هغه د نواز شریف په صورت کې دي هغه د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې دي او هغه د جی وای فضل رحمان پارټي په صورت کې دي دا ټول هغه خلک دي چې دوی همیشه د تخپل پتې چې د حدود کم دي د ټول عمر سیاست کړي د پارلیمان د پته ده د خلکو خبره هغه راکړي چې کم ځکه د فوج مرزي راشي د کو نه هم پشاشي کوم ځکه چې د فوج مرزي نه دی ال دکې لاس نه چي عمران خان روایتي سیاستدان نه ده دی هغه څټ شل کاله دویشت کاله عمر ده د سیاست دی هغه فیملی حکومت ده یا هغه تبر حکومت ده خاندان ته سیاست کې نه ده اونه دی هغه دلته کې صدا سے انټرست ته په سیاست کې هغه هر یو کار کوي چې کوم روایتي سیاستدانانو نه کولو من دغه مونږ کتلو چې کله په فوج سره کشاله راغله د عمران خان نو امید ده چې دوی سره لکه څنګه نور سیاست مدارانو کله د فوج معاملاتو کې مداخله نه ورکړي نو هم دا چې ډیرو خلکو دا ویلو چې عمران خان به هم مداخله تخلب نکی ولی ده اقتدار ته خطر ده خو عمران خان هغه اقتدار باندې کمپرمایز و نکرو اقتداری او بللو خو فوج ته پشا راتنه کوشش و نکرو اوس بیا هم عمران خان ما کار کوي سه یو طرف ته هغه فوج وای چې ته ګورا دا ملک ډیسټیبلایز کوما دا ریاست ډیسټیبلایز کوما د د پچاره د په زد باندې دا چاره بند کا خو مسلسل عمران خان دا لونګ مارچ په حواله باندې د فوج خبره غورځي اگر چې منی هم خو منی څه تاسو به زر د زر انتخابات کوی د یو خبره باندې عمران خان فوج سره راضی ده خو که نور مسلې شي نو عمران خان د دې وجه نه فوج یریږي چې کوي ځل بیا عمران خان راضی نو بیا به د فوج مداخلت کوي ولې چې عمران خان روایتي سیاستدان نه ده هغه خپل چارو نه به منی نه کړل شي نو زما په خپل خیال کې فوج دې د بوره به تیار هم نه وي چې عمران خان یو ځل بیا راشي خو که بیا راضی نو بیا به دا د عمران خان یو قسم ته په فوج کې نه نه یو مداخلتي نه نه څه کوم فوج کې سپورټ ده عمران خان دغه بریب وی الګ عمران خان رضی غنی اسه د فوج اعلی قیادت عمران خان زمانه د خیال هغه برداشت کوي شي
ډاکټر صاحب یو بل خبره هغه د موجود حکومت د متحدینو په منځ کې د خلک د سوي چې د پی ډی ایم یا د خلک چې اوس په حکومت کې دي دي او د کوم ګوندونو چې په غړي توپ لري د دوی ترمنس ځین اختلافات هم شته دي فکر کوي د دوی په منځ کې اختلافات شته او که اختلافات وي په کوم موضوعاتو باندې دي
زستاسو سوال
باندې پوښتنه شوم دي زما سوال دا دی چې موجود د پی ډی ایم اتحاد چې دی د حکومت کې چې څوک دي مسلم لیگ پیپلز پارټي او خلک د سوي چې د یو پمنس کې اختلافات دي تاسو فکر کوئ چې د یو ترمنس اختلافات شته او کوي په کومه موضوعاتو باندې اختلافات دي
بېلکل اختلافات خو یقینا د دې په مانس کې همیشا پاتې شي دي خو د دې په مانس کې اتفاق په یو خبره باندې دا واغه په عمران خان باندې دا دې اختلافات کوم دي هغه خپل کې دي د سیټونو باندې کې دي شي په منصب نه علاوه په فائدو باندې کې دي شي په خو دې ټول یو دي عمران خان ته هغه وجه دا ده دې ته پته ده چې عمران خان یو اتی سیاستدان مثلا مدار نه دا کا بیا اقتدار کې رزین د دې سیاستدانانو مرګ دا دا سیدا لکه قبر یو وی مړی دودی نو دې ځکه متفق شوی دی دا پی ڈی ایم یا د روایتي سیاست دانان ټول چې دوی غواړي چې عمران خان د اقتدار کې بیا را نشي او د دې اختلافات کوم دی ولې دی پڅ دی وجه دا ده چې کوم معاشي مسائل مخامخ دي پاکستان ته په دوه وخت اغا د لپاره یو سیاست مدارم تیار نه ده د غزې مداري واخلي په دوه وخت پاکستان مسلم لیگ نواز شریف اقتدار ده پاکستان مسلم لیگ نواز شریف شهباز شریف هم دانه غوړي څنګه د ټول مسلې په خپل سر واخلي نو هغه ټول پی ڈی ایم اکثر اجلاس رو غوړي هغه کې هغه توایي چې د کومې ستونزې د عمران خان حکومت نه مونته پاتې شي دي د ګرانۍ د انفلیشن په صورت کې د ایم ایف سره سکوندا د سخت شرایط په صورت کې معاهده او وایي چې د ټول پی ڈی ایم د ځمېداري واخلي نه کې دا د صرف شهباز شریف ځمېداري دي نو په دې باندې اختلافات خوي خو ولار ولې د پی ڈی ایم شهباز شریف سره ولې چې یو هم عمران خان نه غوړي نو زما په خپل خیال کې هغه اختلافات ډیر ثانوي دي ډیر وړنو یت ولې دي هغه د منصب او د اقتدار اختلافات دي خو بل طرف ته د ټول پی ڈی ایم پارټیانو ته د دورس یا د لوی حکومت تباہی علامت تا هغه عمران خان ده دې ته پته ده چې عمران خان بیا راځي د پارټي حکومت دی د پارټيان حکومت دی د خپل ټول فائدې په نقصان کې بدلیږي نو ځکه د ټول په یو ځای دی
آقای اشرف چرا عمران خان زیات تاکید میکنه روی برگزاری زود هنگام انتخابات آیا مطمئن است که در این انتخابات اگر زود هنگام برگزار شود قبل از تاریخ تعیین شده برگزار شود این برنده میشه یک سوال سوال دوم مردم چی میگه بررسی های شما چی نشان میده آیا امکان برنده شدن عمران خان در انتخابات زود هنگام وجود داره
ډاکټر صاحب زما د هم ملګری پوښتنه ده چې عمران خان ولې زر انتخابات غواړي فکر کوي چې عمران خان به انتخابات وګټي او دویمه خبره ده چې خلک څه فکر کوي خلک فکر کوي چې عمران خان به انتخابات وګټي او که څنګه
دا عمران خان انتخابات او زر کوشش په دې حواله مده ده عمران خان څه څلور کاله کوم حکومت کړی دا په دکې عمران خان داسې ګامونه نه دی وچت کړی دغه بنیاد باندې خلک مطمئن نه وي هغه کې ګرانی شو هغه کې نور داسې مسایل دي د عمران خان خپل اپروچ اقتدار لپاره هغه خلکو ته ډیر قابل قبول نه خدای عمران خان اکدم څه اقتدار نه لړ کړل شو او په د باندې عمران خان ته کومه مبارزه ونی ولا د زما اقتدار خلاف سازش شوه او هغه د امریکای باندې تور ولګولو نو په دې کې د خلکو کې و غوسه راغله عمران خان هغه غوسه کشتی هغه غوسه بنیو رول لوبي او هغه غوسه داسې ګوري چې دا زما ووټ بانک شي نو زرد زره اقتدار کې یا زرد زره انتخابات مقصد دا هم دا چې چیرې څوره وخت دیږي د خلکو د غوسه یخیږي او بیا څوره یخیږي د عمران خان مقبولیت کې کمی راځي نو اقتدار په دې حواله غواړي بل دا هم دا چې د عمران خان دا تکل دا چې بل پیرا کوم 2018 یا 2013 کې کوم انتخابات شوی عمران خان وایي چې ماته ووټونه هغه نه دی ملاو لکه څوره ماته پکار دی خپل ایجنډا مسلط کوونې دی واره یعنی زه پورا پارلیمان ته زما کنټرول کې شي الګ وزاغه څه وکړل شم کم څه غواړم نو دا پیر عمران خان انتخابات ډېری وجنه هم واړي دا خلکو ته وایي چې چیرې تاسو ماته فول اقتدار راکوي یعنی 2/3 میجورټی جو کې دو میجورټی کې تاسو ماته راکوي نو زه هغه هر څه بو تاسو وکم چې کم زه وعده کوم تاسو ته نو دا هم وجه دا سا وایي زه کوالیشن پارتنرز باندې ډیپندنس نوم یا مطلب هغه موروسی سیاست باندې ډیپندنس نوم بلکې زه ووټ دورا واخلم چې زه د خپل مرزي حکومت راولم او د خپل مرزي کوم د ډیکټیټس په ذریعہ باندې د حکومت وچلوم نو دا اقتدار دې دی وجه نه هم هغه یو ځل بیا انتخابات غواړي
ښه ډاکټر صاحب د پاکستان په اوس وخت کې د پاکستان یو بلم غټه مسله هغه اقتصادي ده پاکستان کې ګرانی مخ په زیاتېدو د ډیزل نرخ ډیر ورتللې روپی د ډالر په مقابله کې ارسانه شوې ده د پاکستان عمومي اقتصادي حالت تاسو څنګه ارزیابي کوي
د دې څلور ډېر بنیادی اړخونه دي یو اړخ خبره دا ده چې پاکستان یقینا اقتصاد سکوندا اغا ډېر په کرکچن حال کې ده او د دې وجه یو دا ده چې د پاکستان ټول اکونومي جنگي اقتصاد ده دا سې اقتصاد هغه به جنگونو ډېر دارومدار ده سب ته شلو کالو کې مونږ وکړو چې د پاکستان امریکای سره د مرستې د وجه نه څوره امداد راتلو اغا د کورونو اربونو ډالرو کې نو اغا باندې به د پاکستان مارش چلیدو د پاکستان ملټری نظام د ملي اردو نظام چلیدلو نو څوره پرې د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت نظام چلیږي بیا د نور ملک دوره څو غم لکې مسله دا ده چې د سټا سکل امریکا دلته نتلی دا یا د امریکای پاکستان ملي او دوسر تعلق خراب شوی دا هغه امداد ختم کړل شو اوس ضروری دا ده چې پاکستان کوم اقتصاد دا هغه د پاکستان ملټری اخراجات نشي برداشت کولای جنگ مرسه روان ده په بلوچستان کې جنگ روان ده په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان معاش دور نه ده چې هغه د جنگ برداشت کړل شي او د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت دته تیار نه ده چې هغه خپل اخراجات کم کړي یو خدای دا دویمه بنیادی وجه ده دا هم ده چې د پاکستان کوم سیاسي نظام ده هغه هم یو ډېر اخراجات ده د پارلیمان دا د دې ته مو ډیولپمنټ ایکسپنډیچر وایي دې ته یو حکومت هم تیار نه ده چې هغه خپل اخراجات کم کړي هغه اخراجات مزید سیوا کوي نو هغه ته تیار نه ده به دوه نور اړخونه باندې زور راځي یو د خلکو باندې ټیکس به لګي لکه څنګه موږ ګورو د پېټرول پرایسز یا د پېټرول قیمتونه ډېر شو په یو لټر کې د سخت بدلون ځکه وختل د سره به پورا د ژوند کوم دا پورا نظام ډیسټرب کیږي نو ټیکسونه به دی لګي نور به بیا سبسډیز ختميږي نو په خلکو به فشار راځي دویم څلورم یو بل د دویم ایسا د خلکو ریمیټانس فیس دي څخه بهر نه پیسې کم راتلي یقینا چې د عمران خان د اقتدار نه به دخلي د بعد حکومت بهر چونکه دغه اورسیز پاکستانیانو کې ډیر مقبولیت او اگر ریمیټانس هم په خطر کې یو کتا سګوري او سکوندا اورسیز پاکستانیانو ته سکوندا ووټ حق ورکړو آ پارلیمان واپس واخستو په دې باندې موږ سکوم بهر نه پیسې رزي زکم ته موږ لږی کې رمیټان څه وایو اغا چندا سکوم دا اب اوس اغه سین رزي او دا د پاکستان د معاش یو ډیر بنیادی سکوم دا حساب برخه والتنه نو دې دی وجه نه فشار په خلکو نور سیوا کیږي چونکه د دوه اړخونه نو ملي اردو او نه د پاکستان حکومت سکوم سیاسي خلک دی اغه خپل اخراجات نه کموي نو ټیکسونه وزياتيږي امپل پیسې به بهر نه کمی راځي نو خلکو باندې کزور زیات راځي نو د دې مطلب دا دا چې څوک هم په اقتدار کې مخکې راغلو کاغه نواز شریف او کاغه عمران خان هغه ته داسې آسان ژوند نه مخکې پروت ولې د ملټری باندې فشار نشي چاوي چې دغه اکسپنډیچر کم کی دی پروټیکشن لګي بیا خلک راپاتی نو زما په خپل خیال کې دا یو ډیره ګرانه مرحله ده مونږ خپل نه پوهیږو چې مخکې به د حکومت داسې څنګه چلی او چلیږي داسې نه ولې د خلکو باندې ډیر زیات فشار ده
ډاکټر صاحب نړیوال بانک او د پاکستان په منځ کې د پور اخیستلو لپاره خبري روانې وي وغه خبري به نتیجه پاتې ورسېدلې اوس ک نړیوال بانک پاکستان ته د 4.5 میلیارډ ډالر قرض ورنکړي نو دا کار به د پاکستان په اقتصاد باندې څه اغیز وکړي
ډیر زیات اقتصاد باندې د پاکستان که زه وایم چې د مخکې د انتخابات کې دن او نکیدن په هنده باندې دارومدار د یو حد پرې کچېرې IMF ته پاکستان مدد نه کوي نو زما په خپل خیال کې د شهباز شریف موجوده حکومت سکوندا آبو دې ته تیار نه ایست د ټوله ځمېداري په خپل سر واخلي آبو بیا یو ځل د پاکستان نور سیاسي ګوندونه ته پی ډی ان ای کې دی هغه ته وایي چې تاسو موږ سره شریک شئ نو دا ټول ځمېداري وو بیا قیمتونه وخیږي ټیکسونه ولایږي مسلې به نور سیوا کیږي او بیا به خلک پاسي نو دیتا موجوده حکومت تیار نه ده نو بیا د انتخاباتو یو امید یا د انتخاباتو سکوندا عمران خان طرف ته بیا کی سار روانه ده تل بیا انتخابات نه وچی نو زه دا وایم چې دا اوس په IMF باندې هم دارومدار کوي کچره IMF یا امریکا یا بهرنی قوتونه په پاکستان کې د عمران خان را تک یو ځل بیا غواړي نو یقینا بیا به پاکستان ته هغه امداد نور کوي خو دا غي تقاضې پاکستان نه امداد زیات دي څه ټیکسز دی ولګي پاکستان دې څنګه دا سبسډیز ختم کی اوس دا داسې سيزونه دي چې کدا لګي نو یقینا خبره ده چې نور فشار زیاتېږي په موجوده حکومت باندې نو زما په خپل خیال کې اوس تیساس حکومت دا کړی چنه ده او امداد چې دې شي ورکی IMF ولې څنګه خپل شرایط دادي دای بورته وایي چې سبسډیز وو کم کو یا ختم بو کو خو زما په خپل خیال کې دې سره وو موجوده حکومت ته نور هم فشار نور مسلې زیاتې شي ولې اوس به خلک
پتی
د موجوده حکومت خلاف. آقای اشرف، ادعای عمران خان مبنی بر این که حکومت امریکا در برکناری حکومت ازو دست داشت چقدر حقیقت داره؟ یک موضوع و موضوع دومی که فکر کنم هفته گذشته عمران خان در صحبت با شبکه خبری CNN گفت که جو بایدن ازو خفه است به خاطر که با گفته او رئیس جمهور بایدن عمران خان هم مسئول وضعیت پیش آمده در افغانستان می دانه. نظر شما در این مورد چیست؟
دکتر صاحب، زما ملګری پوښتنه داده چې عمران خان داسې دعوه کوله چې د دپلری کولو کې د امریکا لاس دی. یو دا خبره، دویمه خبره داده تیر هفته عمران خان د CNN سره یو انټرویو او په هغه انټرویو کې دوی ویل چې جو بایدن د عمران خان سره د افغانستان د مسایلو په اړه باندې اختلاف لرلو. ستاسو له نظره دغه دوه موضوعات تر کومه حد حقیقت لري؟
زما خپل خیال کې د عمران خان امریکای سره د دښمنۍ نشته. دا هغه وجه ده چې د عمران خان خپل ملګری سکون دي، هغه کې اکثریت خلک هغه دي چې کوم په کابینه کې دي، کوم وزیران دي، او هغه سره د امریکای پاسپورتونه هم دي، او هغه د پاکستان هم شریعت لري دلته کې ډول سټیزن شپ تا. نو امریکای سره دا هغه مثلا نشته. د عمران خان ټول مسله د ملټری استابلیشمنت سره ده، هغه اقتدار غواړي. نو هغه ایشو عمران خان دا سیستم لایي چې دب په امریکای باندې کوي، گزار په امریکای کوي، خی دا په امریکای گزار دا او زور دلته پاکستان ملټری استابلیشمنت ته ورکوي. او دا مو وکتل چې ملټری استابلیشمنت بار بار ورته ویل چې امریکای نو مخله ولې چې د دې سره به د پاکستان امریکای سره تعلق خرابېږي. نو د دې وجنه سکیورټی کانفرنس میټینګ کې دا ویل شو چې سازش نو بیا د فوجي ترجمان بار بار دا ویل چې را سیاست کې د فوج مداخلت سیاست کې د فوج مراختی عمران خان هم د کشن امریکا د مراختی. نو دې مطلب دا ده چې فوج په دې بیانې خوشاله نه ده. دویم خبره سره پر بایدن سره دا زمونږ د خیال سره عمران خان بایدن سره ذاتی امریکا په د نړۍ کې 200 ملکونو نور دی هغه سره مخه سي تعلقات لکه څنګه پاکستان سره دي. کوم زینو کې د امریکای ملټری انټرستي ال تکي د خلکو سره تعلق دي. عمران خان کوشش کوي چې هغه خپل اهمیت په دې زیات کی چې هغه کو نه د بایدن ډیر غټ ضرورت ده. زمانه دا خیال چې بایدن څنګه د سره ته مسله شته عمران خان سره دا د عمران خان خپل ذهني کمزوري اني دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. زما بل ته پوښتنه ده چې په پاکستان کې ګرانی زیاته شي، تاسو ویل چې ګرانی په زیاتېدو ده، که ګرانی نورم زیاته شي دا کار د پاکستان د موجوده حکومت لپاره څه معنی لري؟
زه به تاسو دا وایم چې دا صرف د پاکستان مسله نه ده، لکه څنګه د افغانستان مسله کمه روانه ده، همدکه چې د پاکستان مسله افغانستان خو مخکې وقو ته پاکستان هم هغه مسله ده. که چېرې په افغانستان کې او پاکستان کې دواړو ځینو کې د دې حاکمان د خلکو ته رجوع نه کوي، د خلکو مسایل طرف ته رجوع نه کوي، د خلکو حقوق نه مني، د خلکو بشري حقوق نه مني، د خلکو باندې هغه فشار راولي لکم د اړخ نه خلک مخکې نه تنگ دي، نو زما په خپل خیال کې د دواړو ملکونو خلکو سره بل څه جواز نشته تا هغه پاتی او به دې خلاف ریوالډ وکړي. پاکستان هم په دغه حال کې ده، د هغې خلکو ته آسرا نشته ده، هغې خپل حاکمانو ته ګوري د امید سره زمونږ خو تاسو سره یو، خو تاسو زمونږ مرسته وکړي، زمونږ حاکمان ټول څه کوم دي هغه امریکې ته جواب دي، ټول هغې دا غواړي چې امریکا دې په دې ریجن کې په دې علاقو کې مداخلت کوي، همدغه سې د پیسې په بوریو کې روړي او د دې ښه اخراجات دي پوره کېږي. که دا د پاکستان او که دا د افغانستان مسله ده، دغه مسله ده.
زما
په خپل خیال کې زمونږ حکمرانان نو که دا سوچ ختم کړي نه، نو دغه خلکو په ټول عمر دا ستونزي او یره دا راته به خلک خپل حاکمانو خلاف
پکې. مننه ډاکټر سید عرفان اشرف د پیښور په تونس تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه وخم دومره دا وريدونکو نه مننه چې موږ سه په خبرونه کې ملتي وکړه. خو خولره